استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې اوري په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو او امریکایانو پلاوی په قطر کې له یو بل سره ګوري. افغان کارپوان په دې اړه څه وایي؟
باید یو موافقې ته سره ورسېږي ترڅو د افغانستان د دغه موجوده بد اقتصادي وضعیت او کنګل شوي پیسې چې د افغانستان د ملت پیسې دي هغه هم بېرته ورته راوستي.
بهر ته د افغانستان څخه د وسلو د قاچاق په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو. په ننګرهار کې لسګونه سندرغاړو سندرې پریښي او نور کاروبار شروع کړی دی. کامینګول چې په ننګرهار کې د سندرغاړو د اتحادیې مشر و اوس منتو خرڅوي. دا او ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. خبرونه به له اسدالله لودین واورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان شمالي سیمې زلزلې لرزولې او ایران کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخو ډب شو. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. دا غونډه د روانې اونۍ د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو یعنی د نومبر په 13 او د دسمبر په لومړۍ نیټه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي رنګېدو وروسته ما د ناتو د ونډې په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولتنبرګونه ویل چې د ناتو د غړو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مشخصو مسایلو خبرې وکړي، خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یوه تراژیدي ده. ناتو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف نورو غړو هیوادونو خپل ځواکونه د روان کال د اګست په 13 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته وویستل. ملګری ملتونه د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 3,55,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي. اوچا همداراز په شمال ختیځو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم نږدې شاوخوا 2,40,000 کسانو ته د مرستو خبره کړې. د اوچا په خبره که هم د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ننګرهار له حوزوي روغتون سره د صحي وسایلو د مرستې یادونه شوې او اوچا په ننګرهار، نورستان، کونړ او لغمان ولایتونو کې هم له بېوزلو خلکو او بېځایه شوو کورنیو سره د مرستو یادونه کړې ده. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼه د تلویزیونونو لپاره د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې له لوري پر اعلان شویو مقرراتو اندېښنه ښودلې ده. دغه وزارت د رسنیو لپاره د طالبانو دا مقرره یا تګلاره د هغوی د ژمنو خلاف یاده کړې. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له تلویزیونونو غوښتي چې هغه سریالونه او ډرامې چې ښځې پکې وي ونه ښیي او همداراز هغه سریالونه په هیڅ صورت خپاره نکړي چې د انبیاوو یا صحابهو تمثیل پکې شوی وي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 و د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند د زلزله پیژندنې د ملي مرکز پر اساس د دې زلزلې مرکز چې د سهار په 8 بجې وشوه د تخار ولایت مرکز تالقان ښار ته نږدې و. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو یا مالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکول شوی. په افغانستان کې د اکثرو زلزلو مرکز د هندوکش په غرونو او یا لمنو کې وي. راپورونه وایي چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ خوډب شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهرهچیانو اوښکۍ بهوونکی ګاز وشیند او د ربړي مرمیو ډازې وکړې. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو او دغه راز د سپوږمکۍ له لارې د اسوشیتد پرس په اخیستل شویو تصویرونو کې د اصفهان ښار په ځینو سیمو کې اعتراض کوونکي لیدل کېږي چې مردی وی دیکتاتور شارونه ورکوي. د اصفهان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې یو شمیر مظاهره چان نیولې دي خو دقیق شمیرې ونه خود. له بلې خوا د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې په پرونی مظاهرو کې 140 تنه نیول شوي او محبس ته استول شوي. دا سازمان د دریو تنو د وژل کېدو د احتمال یادونه هم کوي. په اصفهان کې له 4 ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې شوي دي. او عراق خپل هیواد ته د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولان په پوله کې بند پاتې دي نورې الوتکې لیږي. د دغه هیواد بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې نږدې 1000 تنه بیرته خپل هیواد ته استولې دي. د عراق د بهرنۍ چارو وزارت ویان احمد الصحاف پرون جمعه ویل د عراق د هوایي چلند دوه الوتکې به په راتلونکو 24 ساعتونو کې له بیلاروس څخه 1118 عراقي پناه غوښتونکي بیرته راولي. د دغو پناه غوښتونکو اکثریت د عراق کردان دی.
له ازادي رادیو خبرونه واوریدل کولای شي. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. دوحه کې د طالبانو حکومت، اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ نن پیلېږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د مهالویش له مخې به نن د اروپایي ټولنې له استازیو او نورو لوریو سره غونډې وشي. طالبان د خبرو اصلي اجنډا سیاسي موضوعات د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت خو کلو لوریو ته ځینې نور لومړیتوبونه هم شته چې جزئیات به زموږ له همکار واورو چې دغه موضوع تعقیب کړي. مهرباني.
نن دوحه کې د طالبانو حکومت، اروپایي ټولنې، امریکا او نور جهتونو ترمنځ د خبرو لړۍ پیلېږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته د نننۍ غونډو په اړه ډېر تفصیل ورنه کړ، خو دومره ویل چې امریکایي لوري سره نن کومه لیدنه نه ده پلان شوې. ښاغلی نعیم دا هم ویل چې مهم موضوعات په لیدونو کې پلان شوی دي چې بحثونه پی وشي. د دې خبرو اترو لپاره د طالبانو یو پلاوی لاله وړاندې په دوحه کې دی، کوم چې نن د 28مې نه پایله او تر 29مې پورې به دوام وکړي. طالبان وایي دوی خبرو لپاره یو مهمه اجنډا لري او د هماغه اجنډا پر مخ به دغه موضوعات پر مخ وړي. د طالبانو په اجنډا کې تر ټولو مهم موضوعات او دغه بسر موضوع د افغانستان د بانکي زیرمې ده چې باید امریکا یې آزاد کړي. چې په دې ټکو باندې باندې یوازې امریکایي لوري سره دوی خبرې کوي، بلکې د اروپایي ټولنې استازو او تر پای ځینې نور جهتونه چې قطر هم مهمه برخه ده په دې بحثونه وشي. او سیاسي موضوعات چې لاغنه د افغانستان کې دننه دی او ټولګډونه حکومت تشکیل هدف ده، تر خوای د ټولنیز وضعیت په اړه باندې چې د ښوونځیو ته د جوړو تک ده، په کار کې کار د پاره د خوځو اجازه ده، او ځینې نور بشري موضوعات هم شامل دي چې د خبرو لپاره لومړیتوبونه ټاکل شوي او بحثونه پی وشي. د طالبانو لوی اندېښنه د حق څخه په اړه باندې ده چې شاید د دوی حکومت پر راتلونکي کې ورسره مخ شي، چې هغه اقتصادي بحران او د افغانستان د بانکي نظام سقوط ده چې دا تر ټیره پورې پر هغو مرستو پورې نغښتې او تړلې ده چې بهرنیان لخوا د افغانستان د حکومت سره کېږي او تر خوای د افغانستان د بانکي زیرمې ده. خو اروپایي ټولنې او تر خوای د امریکا لپاره په دې غونډه کې ځینې نور لومړیتوبونه هم شته دي چې له دې ډلې ټام ویسټ وړاندې ورته اشاره کړي او هغه دا دي چې طالبان باید له هر څه د ترهګرۍ پر ضد باندې یو کوټلګا مبارزه وخی او هغه داسې مبارزه چې ژمنتیا یې له نړیوالې سره ټولنې سره دایي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ځاله باندې بدل نشي. تر خوایل افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند ته هلته ګواښ دی دراوتلو موضوع ده، د بشري مرستو موضوع ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې دي. تر خوای ته یو ټولګډونه حکومت یا هم شمول چې ورته وایو د داسې حکومت تشکیل دی چې په هغه کې ښځې هم کار ته د تګ اجازه ولري او خوای نجونو ته هم اجازه ورکړل شي چې څو ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبان دی ټولو ته ځان ژمن خیه وای شي دوی د نړیواله ټولنې سره دا وعده کړي او پر خپل وعدو باندې ولاړ دي. یو بل مهمه موضوع چې ندی غونډه ډېر رهیله کیږي او شاید دا غونډې ځکه با اهمیته ته ګڼل کیږي هغه دا ده چې ویدوزو رسنۍ هم داسې راپور نه خپاره کړي چې ګوند اروپایي ټولنه او امریکا وغواړي په یو داسې ډول باندې د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورلو لپاره یو لار عمومي چې مخامخ طالبانو سره مرسته ونشي سو حکومت دوی پیاوړی شي بلکې داسې لارې وشنجول شي او پیدا کړل شي چې د افغانستان د بنسټونو د پایدار کېدو لپاره او د افغانستان د بنسټونو د سقوط مخه ونیول شي تر څو مرسته ورسیږي. تر خوای بل مهمه موضوع هغه د بشري مرستو رسول دي چې د افغانستان سره وشي چې په دوی کې مخامخ یا هغو کسانو سره مرستې دي چې یا یې کار روزګار زیان شوی دی او یا هم په یو ډول باندې اوس تر ډېره اغېز.
مننه د تاسو له توضیحاتو نه. زموږ همکارو د دوهې کې د طالبانو د پلاوي همدارنګه د امریکا او اروپایي ټولنې د چارواکو د استازیو ترمنځ د خبرو د پیل په تړاو باندې جزئیات راکړل دا چې په کوم موضوعاتو به خبرې کوي. په همدغې موضوع د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له یو سلاکار وزیر او د چارو له شنونکي ښاغلي شهزاده مسعود سره خبرې کوو. مسعود صاحب کورودان چې ټلیفون مو واخیسته، په دوحه کې طالبان ځان ته اجنډا لري او امریکا بیا ځان ته اجنډا لري. طالبان عمدتاً د مرستو د ترلاسه کولو، د پیسو د خلاصېدو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د جلب په خاطر ورزی هلته، او امریکا بیا د تروریزم ضد مبارزه غواړي او بشري حقونو باندې ټینګار کوي. فکر کوي دغه دوه بیلې اجنډاوې چې دوی به څنګه سره ګډې موافقې ته ورسوي او ګډ اهداف ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې یو ډېر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره، یعنی زمونږ د یو افغان ویلی شم چې د دغه فرصت نه په استفادې سره اول خو د دغې ناستې هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لوري یو ښې نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري چې په هغې کې د موږ اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شوي هغې ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ناسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري، امید دا ده چې ښې پایلې افغانستان د خلکو لپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو څه د پاسه څلور لسیزې متاسفانه په جنګ کې تېر کړو او اوس د یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ناسته د فرصت نه په استفادې دواړه لوري یو مثبت عمل تسره ورسوي چې د افغانستان لپاره ښې پایلې ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوهې ته داسې وخت ورغلي دي چې په افغانستان کې دننه ګڼې ستونزې لا هم شته، په ځای پاتې دي، د نجونو ښوونځي دوی تړلي دي، نه یې د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې چې ژمنې کړې وي، مثلا د داعش او القاعدې د له منځه وړلو، داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه یې پېښ کړي دي. فکر کوي دا کلاس ورغلي دوهې ته چې بیرته له ډک لاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیوال ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغه څه د لور نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کړي. زه فکر کوم چې ډېر داسې مسایل شته چې په هغې کې موږ د نړۍ سره مشترکات لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسېږو. زه فکر کوم چې د دوهې په تړون کې یوه مسله هم همدغه وه چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره د امریکې متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نورو هېوادونو دپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان ته لاس ورکړي، د افغانستان خلکو ته لاس ورکړي، ځکه موږ د پاسه څلور لسیز جنګ نه وسره وتلي یو. کوشش مو دا ده چې د ثبات دلته باید ټینګ
شي. ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو وکړه، همدارنګه سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګڼې هېوادونه له هغې ډلې منځنۍ آسیا او روسیه د افغانستان له شماله ګواښل کېږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې د دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوس هم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
بله، پخوا هم لکه روسیه او چین چې تاسو یاد کړئ د منځنۍ آسیا هېوادونه، د پخوا نه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل. دا تشویشات اوس هم شته ده، اما زه فکر کوم چې کچیر د داعش دله د بیرونه سپورت نشي بیرونی کومک نه لري زه فکر نه کوم په افغانستان کې دومره مردمی ریشه نه لري زه امید کوم چې هغه دخالتونه چې اوس هم په شکل د اشکال د افغانستان په قضیه کې روان دي د هغې نړیواله ټولنه د امارت اسلامي سره په ګډه د دغسې یو پدیدې باید مخه ونیول شي ځکه چې دا افغاني پدیده نه ده تشویشونه سته ده اما زه امید کوم چې دغه ټول تشویشونه په یو مثبت عمل کې هم د نړیوالو ټولنې سره هم د سیمې د هیوادونو سره دا باید یو حل فصل سره برابر
شي. وروستۍ مسله دغه خبرې خو دوحه کې کېږي طالبانو ټینګار هم دا دی چې باید همدغه د دوحې تړون چې تیر کال شوی و دا باید په بشپړ ډول باندې تطبیق شي. څه فکر کوئ د دغه تړون هغه عمده مسایل تطبیق شوي دي؟ دواړو غواړو ورته خپل مسؤلیتونه پکې ادا کړي که څنګه؟
متاسفانه چې کله کله وخت د دواړو د لوري نه یو په بل باندې دا اتهامات کېږي چې نه دي تطبیق شوي. زه امید کوم چې هم تطبیق شي هم په نتیجه کې موږ په فعلي شرایطو کې د نړۍ سره داسې یو مثبت تعامل ته ورسېږو چې نور په افغانستان کې د روان مشکل خصوصا دغه ناورین چې لوی روان د اقتصادي ناورین دغه ته د پای ته کېښودل شي او د افغانستان سره نړۍ یو مثبت عمل کې یو ښه تفاهم ته ورسېږي.
ډیره مننه کوم ښاغلی مسعود شهزاده مسعود د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر او د سیاسي چارو شنونکي چې له کابل له موږ سره د دوهې د نننۍ او سبانۍ ناستو په اړه باندې خبرې وکړې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د ایران له خوا د افغان او ایران لپاره د سوداګرۍ غړي خوني له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د قانون د کیندنې اجازه ورکړي. د دې خوني مشر حسین سلمی د ترکیه اجانس اناتولی ته تیر ورځ ویلي د تهران او طالبانو ورستۍ او ناستو ته په کتو سره ایرانی چارواکو له طالبانو غوښتي ترڅو د قانون د کیندنې په برخه کې ایرانی انجنیرانو ته د کار زمينه برابره کړي. د نوموړي په خبره لدی لار به د دوړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د پخوا په څیر پیوړي شي. د ایران له خوا د افغانستان او ایران د سوداګرۍ غړي خوني مسولونه د غشان زیاته کړي ده. ایران افغانستان سرګډه پوله لري او د دواړو هیوادونو ګټي کولای شي د سیمې په ګټه هم وي. د خونی د مسولینو له قوله ویل شوی چې طالبانو هم د ایران دی وړاندې ستردا مهال شین چراغ نه دی خودلای خو هیله مندشته چې دواړو خواوی یوې پایلې ته ورسیږي. هم مختلف په دې اړه د افغانستان د قانون وزارت نظر ولرو خو بریالي نشو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د طالبانو د کورنۍ او چارو مالی وزارتونو او د بانکونو ټولنې له استادو سره د افغاني او د ارزښت لوړو ساتلو او د ډالرو د نرخ د کنټرول په هدف دی وی کمیټې د جوړېدو خبره کړي. د دې خونی لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې چې نن خبره شوی ویل شوی د دغه کمیټې رامنځته کېدل د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو په بازار کې د برخلو ثبات ساتلو لپاره اړین ګام یاد شوی. په یاد خبر پاڼه کې ویل شوی د سوداګرو ستونزو په بانکونو کې خپل پیسو ته د سوداګرو نه لاسرسی او په بازارونو کې په نرخونو د ناوړه اغیز او نور موضوعاتو په اړه به هم د دې کمیټې له لارې اغیزمن ګامونه پورته شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ نوي افغاني دیرش پوله، یو ایرو یو سل څلور افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل یو افغاني اویا پوله، یو سعودي ریال څلور افغاني لس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني دوه دیرش پوله، زر هندي کلدار یو لس او لس افغاني او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه دی لس افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. طالب چارواکي له افغانستان د وسلو د قاچاق په اړه یو خوله نه دي. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت کڅه هم پاکستان او ایران ته د ام فور ټوپکو قاچاق او همدارنګه د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو او نورو وسایطو قاچاق ردوي، خو ځینو نور بیا په یو ډول دغه موضوع تایید کړي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او د طالبانو حکومت پکې غوښتنه شوې چې قاچاقونکي باید ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي. جزئیات په دغه راپور کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیا لا بیا څرګندونې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر لخپریدو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوز لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کیږي. تازه یو بله ویډیو هم خپره شوې چې پکې ښکاري د امریکا جوړ شوي مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلی تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کره نیټه معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخواني حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یوه خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 M4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنه کړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوی ده. طبعا موږ خود دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم د وسلو د قاچاق په اړوند.
خود خاغلی خوستی د څرګندونو برعکس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژي یا IT رئیس خیرالله شینوار په یو ډول د 1300 M4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. خاغلی شینواری په خپل ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بیننګ خطاب کړی او پوښتنه یې کړي چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1300 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولی دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته ور وپیژني. هغه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې دا ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمېر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لوېدلو. له همدې امله افغانستان نه له تګ وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځینې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبره کوي چې نه یوازې له دې وسلو ساتنه کوي، بلکې له دې پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي هیواد پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلین وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال په ټپه ولاړ دي او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې د رئیس کمینګل کور ته ورغلی او خبرې ورسره کړي دي او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی دی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلد دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي، خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکی د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشی وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب دغه غږولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بېسوري د دې لامله وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیرل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار یې په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف یې په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړی په ستوني کې ننخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ماته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې، د ما څه خیر روژه ثوابي کې دا زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شانو ویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب موازنه ډوډۍ ته نه واخله، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي به دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي اوسره موږ ستونزه نه لرو، البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي خو بیا زموږ کار نه ده. تاسو اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمی کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بېلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
بس
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. ورزو لند خبرونه له اسدالله لودین اورو.
په پام کې ده چې د ناټو د بهرنۍ چارو د وزیرانو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. دا غونډه د روانې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د نومبر په 13 او د دسمبر په لومړۍ نیټه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي. ملګری ملتونه د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. جرمني وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 و د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونه ولړزول. دا زلزله نن سهار 8 بجې وشوه او مرکز تالوقان ښار ته نږدې و. راپورونه وایي چې تېره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکز کې پر مظاهره چانو اوښکې بهوونکی ګاز وشیند او ربړي مرمۍ یې فایر کړې. او عراق خپل هیواد ته د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولاند په پوله کې بند پاتې دي نورې الوتکې هم لیږي.
لاین خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. دویمه نیمایي پیلو په دویمه نیمایي کې تر پایه پورې د زهرو کاروان اونیز خبرونه خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې سخت کال د تریاکو بې تر پروسه کال دوه برابر لوړې شوی دي.
یان دی پروسه کال په 30000 کلداري داس خرڅېدل. شش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تریاکو هغه ششان خرڅېږي.
په یو بل راپور کې به ووري چې صحوی کارکونکو وایي روغو خلکو ته د نشئی موادو په اړه په هواي ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
بر مردم عام موارد را که معارضه برشان میکنه نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عام خلکو سره بحث وربانی کوو له هغو موضوعاتو سره توپیر لري چې له متاجرو سره بحث وربانی کوو.
دا چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د پوهاوي په برخه کې حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
دا د جامع کلیدي افراد اشخاص نه البته کېږي چې هغې کې ملا امام صاحب شته، هغې کې معلمین شته، هغې کې صحي کارمندان شته.
د نیاز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې د خپلې مور د جنازې په مراسمو کې ګډون ونه کړ.
زما مور به حق ورسېدله هلته مې مور مړه هلته زه بېرته شم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې سلیم ولی اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته بیایي.
ملک صاحب خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟
خو خبر یې خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه په هیڅ نه یې خبر.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابر لوړې شوي چې دې کار بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. د تریاکو ځینو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه پر اوسه کال 30000 پاکستانی کلداري وه خو سخت کال تر 80000 هم لوړه شوې ده. بزګران وایي چې د وچکالۍ، بېوزلۍ او نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی دوی دې ته اړ کړي چې کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د نورو قوانینو په شان د نشه یي موادو سره د مبارزې قانون هم ځنډیدلی او د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ حکم او اعلامیه نه دا ورکړي. که څه هم بزګران اندېښنه لري چې کیدای شي د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړي، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې. نصر الله او زلمای چی په کندهار کې د تریاکو کاروبار کوي وای چی خلک د کوکنارو د کښت منع کولو او بازار کې د تریاکو د کمښت له ویرې تریاک زیرمه کړي دي. له همدې امله په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي.
د تریاک پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید و فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په څلوېښت زره اته څلوېښت زره کلدارې داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دو اتیا زره پورې دغسې د تریاکو هغه ښه شیان خرڅېږي. لوړوالی په دې باندې راغلی چې عمارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي، نو چې بند شي بیا به بند کې ګرانه شته خامخا.
چلے چی پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راځي، هغه څلور خوند کوي و یماره چې بندي انور دولت خو دا شل کال و لکه په یوه نو دود و ستاره خو و کله نیکره باندې دا چې بندي چې په تلک په دګي کې له ته وای چې تاریخ باندې کدل د ګر افغانستان کې تار و دې نو په هغه برز د امارت نه دی. امارت
په خو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت عمده لامل نه امني بلل کېده چې بزګرو به هم له همدې نه امني څخه ګټه اخیسته او کوکنار به کرل. عبدالعزیز د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې بزګری کوي. دی وایي چې سږکال خپل ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره چمتو کړې ده، ځکه چې د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نشته او نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی.
وچکلی ده او ډیر په عذاب او سره مسکینان سوی یو. دا امارات چراغله دی تاریخ ګران سوی دی، موږ غواړو چې تاریخ وکړو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ناڅرګند برخلیک نړیواله ټولنه هم اندېښمنه کړې ده. د هیوادونو په خپل نوې غونډه کې چې په ایټالیا کې جوړه شوې وه، د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وباله. مدني فعالان او سوالان هم اندېښمن دي چې د کوکنارو کښت او نشه یي مواد به د افغانستان امنیت او افغانانو د روغتیا لپاره ناوړه پایلې ولري. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله آزادۍ رړیتو ویل چې د زراعت نه میکانیز کېدل او مشروع زراعتي محصولاتو ته بازار نه موندل دوه هغه عمده عوامل دي چې د کوکنارو د کښت دوام ته لاره ور کړې ده.
د تاریخو د کرکیل لپاره اساسي عوامل اول دا چې زموږ د محصولاتو لپاره بازار نشته دی، او کله چې موږ وایو چې انار، انګور او نور محصولات نور ملکونو ته انتقال کو، نو بعضې وختونو کې دا په لاره کې خصا شي یا د منځه لاړ شي چې دا د یو بزګر لپاره ډیر غټ تاوان دی. تاریخ د ډیر زر سودا کیږي، بعضې وختونو کې حتی په پټي کې خرڅېږي او پټي کې سودا شي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د حکومت او کورنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره د اړیکو پیدا کولو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. اما د حکومت محلي چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه کوم رسمي حکم نه دی ترلاسه کړی. د دې جملې څخه د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باس محمد سروري آزادۍ رډیو ته وویل:
الان رسمی پریکړه تر اوسه نه ده سوې، ځکه چې نور مشکلات او ستونزې شته. تر څو چې د امارت رسمي پریکړه کېږي تر هغه وخته پورې به کېدلی شي امانات به نه اوسي. اوس موږ انتظار یو هغه ته چې هغه کومه پریکړه کوي په دې باره کې، د مشکلاتو په اساس باندې کېدلی شي څلور وخت واخلي.
په تیر پسرلي کې د افغانستان په دوه ویشتو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو څرګنده نه ده چې د روان شمسی کال په دوهم فصل کې به په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وي، ځکه چې پخوا به د افغانستان دولت او بهرنیو مؤسساتو په ګډه په دې اړه څېړنه کوله.
په راپور کې مو واورېدل چې سخ کال په افغانستان کې د تریاکو بیې تر پروسه کال دوه برابره لوړې شوې دي.
په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ساحوي کارکوونکي په ښوونځیو او عامه ځایونو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دا کارکونکو وایي چې دوی تر ډیره حده د ټولنې روغو خلکو ته ډیر پام کوي چې لوی خو خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او له بلې خوا له معتادینو سره مرسته وکړي چې په خپل خواخه درملنې ته غاړه کیږي. د دې موضوع په اړه به دا راپور واورو.
په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ساحوي کارکونکي سهار وختي په هغو معتادینو پسې راوځي چې په سړه هوا کې د واټونو پر غاړه پراته وي او له کړاوونو ډکه شپه یې سبا کړې وي. ډیری معتادینو ته له لومړیو وختونو څخه بیا تر اوسه پورې د نشې پرېښودو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي، او کورنیو یې هم د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې 500 بستریز روغتون یو ټولنیز کارکوونکی عزت الله مایار وایي دوی له همدې امله هم معتادینو او هم روغو خلکو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي چې له نشو څخه د لرې والي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي.
بر مردم عام موارد را که معارضه برشان میکنه نسبت به
حق موضوعات چه مور لعام خلق سر بحث رو بانی کهو لحوق موضوعات سر توپیل لرش لمتاجون سر بحث رو بانی کهو موش عام خلق تا پو مهمی دول ده اتیاد پروگرام پال معلومات ور کهو دار دول ده نشی مواد و ده جسمی او روانی زیانون یادوان ورت کهو خبر ملاقات بیا پساهه که لمتاجون سر لرو کل چه موش لمتاج سر خبری کهو مجبر ویو حقا تا تشویقی پراولو تشریح کرو چه حقا پخپل خوش ده درملنی نپار پروختون که زن بستری کری
ای شوان که خود را بستری بسازن جهت تداوی.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشه موادو په زیانونو د معتاد پوهول او هغه د درملنې لپاره راضي کول او چمتو کول خورا ګران پړاو دی، ځکه معتاد که خمار او که نشه وي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. له همدې امله د نشه موادو د زیانونو او درملنې د لارو چارو په اړه روغو خلکو ته پوهاوی ورکول ډیر مهم کار دی، ځکه روغ خلک کولی شي چې هم خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او هم د خپلې کورنۍ معتاد غړي د درملنې لپاره چمتو کړي. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یوه نادولتي مرکز صحابي کارکوونکي یاسمین زهوري وایي چې ناسم تبلیغات د دې سبب شوي چې اوس معتادین له درملنې څخه ډارېږي. له همدې امله ضروري ده چې د نشې پرېښودل لپاره معتادینو ته پوهاوی ورکول شي.
دا ډیره مهمه ده چې له معتاد سره د هغه کورنۍ د نشې په پرېښودلو کې همکاري وکړي. کله چې معتاد نشه پرېږدي باید پیغور ورنه کړل شي. که پیغور ورکړل شي معتاد بېرته نشو ته مخه کوي. زموږ هدف دا دی چې په کورنۍ او ټولنه کې دا پیغور کم کړو.
معتادین په داسې حال کې د درملنې لپاره هڅول کیږي چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په بازار کې نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي، او په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې امکانات هم ډیر کم شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې روغو خلکو ته د نشه یي موادو په اړه پوهاوی ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي صفو سربیره په 0.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په ټولنه کې لرزاکارو خلکو څخه د حمایوي ګروپونو جوړول دا ګټه لري چې خلک د نشه یي موادو له زیانونو څخه خبر او په نتیجه کې د نشه یي موادو د استعمال کچه راټیټه شي. دا چې دا حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي، په دې ګروپونو کې باید کوم خلک غړیتوب ولري، او دا ګروپونه له نشه یي موادو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې، او په پیل کې مو د حمایوي ګروپونو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
حمایت کوونکي ګروپونه هغه ګروپونه دي چې په جامعه کې کار کوي، د خلکو د آګاهۍ د لوړولو په خاطر باندې، ځکه چې هغه کسان چې په کورونو کې دي هغې د اضرار مواد مخدر په باره کې د ترک احتیاط په باره کې ما پوهاوی نه لري، د دې د آګاهۍ پیسه کې مونږ حمایوي ګروپونه تشکیلوو چې دا د جامعې کلیدي افراد اشخاصونه، البته کېږي چې هغې کې ملا امام صاحب شته، هغې کې معلمین شته، هغې کې صحي کارمندان شته، هغې کې هغه کسان چې ایک صدیق دي، البته معتاد شوي کسان دي، دوباره هغه بېرته ګروپ کې راولو. د ښار مختلف جامعې نه جوړېږي.
په دې ګروپونو کې د غړیتوب شرطونه او وړتیاوې کومې دي؟
هر څوک کولی شي په دې ګروپ کې اشتراک وکړي، خصوصا هغه کسان چې تداوی شوي دي. هغه موږ اول حق اولیت هغې ته ورکوو، ځکه چې هغوی کولی شي چې په خپله ژبه باندې هغه کسان چې روغ دي متاد وپوهوي، ځکه چې د هغې خبرې هغې ته فایده مند دی نسبت دې چې موږ ورسره وغږیږو. په دې کې په خپله برسوخه به نفوسه افراد د ټولنې په خپل رضایت سره راشي او حاضر شي او په ټولنه په جامعه کې یو ښه نوم ولري او ښه په شخصیت کسان وي.
معتادین د دې ګروپونو له فعالیت څخه څه ګټه ترلاسه کولی شي؟
د حمایوي ګروپونه چې دي د معتادینو د بستره کېدو په حصه کې ډېر مهم رول لري، چې دوی وکولی شي چې صحي مرکز ته تداوي مرکز ته معرفي کړي، هغه ته ریفر کړي تداوي شي، یعنی د دغه نشه یي توکو څخه خلاص شي. او دویم هغه معتادین چې جوړ شوي دي، البته د هغې د کار پیدا کولو په حصه کې ډېر کومک ورسره کوي. کله چې یو معتاد جوړیږي په جامعه کې، طبعا هغې ته په هماغه پخوانۍ سترګه ګوري. بیا د دې فواید هغه دی چې کله چې یو روب کس د موادو نه خلاصیږي، جوړیږي، د بستر نه وځي، دوی یو قسم تبلیغ خپل دغه جامعه کې خپل دغه فامیل ته کوي چې دا شخص فعلا جوړ دی، دې ته په عقارت سترګه مو ګوري، دا فعلا جوړ شوی دی، صحتمند دی، دوی ورسره دغه کومک چې دغه لکې ننګ د دې نه ایسته کې، او دې ته د یو سالم شخص نوم ورکړي چې هر شخص فعلا جوړله د نشي توک څخه بالکل لري شوی نه.
د حمایوي یا ملاتړ ګروپونو مسؤلیتونه څه دي؟
په یو سنتر کې کله چې کارمندان کوي، تعداد کارمندانو ډیر کم وي، نهایت یو شپږ نفر یا لس نفر شاید ولري. هغه شپږ نفر یا لس نفر نشي کولی چې په ټولنه کې همه پوهاوی ټولو ته ورکړي. نو په څنګ کې موږ حمایوي ګروپونه یا ولنتیر ګروپونه تربیه کوو، چې هغه کولی شي چې زموږ سره کومک وکړي. یعنی هغه مشکلات چې کوم چې په جامعه کې په ټولنه کې هغه جمهوری کوي، سنتر ته خلک یا دفتر کولی شي چې هغه ته یو لار حل پیدا کړي.
مثلا دوی څه ډول مشکلات جمعوري کوي او بیا څنګه د درملنې مرکزونو ته سپاري؟
کله چې شخص موتاد شي، هغه د جامعې نه بیخي لرې کیږي، حتی هغه من هیڅ اعتماد نه کوي. دا ګروپونه دغه مشکلات په جامعه کې لري، دغه تکلیفونه چې څوک لري، کله چې په جامعه ټولنه کې تکلیفونه یا مشکلات ګوري، ستونزې، هغه ستونزې ټول جمعوري کوي، لس کوي، موږ ته راوړي، موږ تر حد امکانه پورې هغه سره کومک او همکاري کوو. هغه ګروپونه چې البته په ټولنه کې کار کوي، د نشه یي ازرار مواد مخدر مشکلات جمعوري کوي، یا دا چې خپل معتاد یا دا چې فامیل کې څوک معتاد یا په ټولنه کې څوک معتاد دی، ورسره یو نوو همکاري کوي چې دغه مخاوني سي، البته د معتادیت مخاوني سي. بل دا چې په وقایوي بخش کې هم دی، ورسره هغه کسان چې په مروز د خطر دی، البته په وقایي شکل هغه سره کار کوي، چې دی وام اختنې شي په نشه یي توکو باندې، چې زیاتره کوشش کوي چې مرکز ته معتادین راولېږي. او بل دا د فامیل سره کومک کوي، یو ارتباطي پل د فامیل سره په ټولنه کې او په خپل شخص سره. بل فواید دا دی، یا فایده دا ده چې په اوتریچ یا ساحه کې کله چې صحي کارمندان یا اجتماعي کارمندان ځي، دوی ورسره دغې په معرفي کې البته کومک او همکاري کوي، ځکه چې یو ګروپ نشي کولی چې په تنهایی باندې معتاد پیدا کړي، هغې سره مشوره وکړي، هغې سره آګاهي ورکړي. نو د دغه ګروپونو د لارې نه موږ کولی شو چې سطح آګاهي د خلکو جګه کړو، چې دا آګاهي به مختلفو ډولونو کې مخکې ځي. مثلا پوسترونه لرو په ټولنه کې، مستند تربیوي فلمونه لرو، د آګاهي د مواد مخدرو کې، د اضرار مواد مخدرو کې لرو، په خپله منازلو کې البته همدغه خلکو سره. په دغه لارې نه موږ کولی شو چې خپل آګاهي پروګرامونه مخکې بوځو په دغه ډول سره.
دا ګروپونه له نشو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څومره ګټور دي؟
دا ګروپونه خو ډیره فایده مند دي، ځکه چې کله چې یو شخص دې د غینه خبريږي، د ازرار نه خبريږي، طبعا یو نفر چې هغه په څنګه کې هغه پويږي چې ازرار د مواد مخدر چی شي، ځکه چې یو نفر کله چې روغتيږي، موتاد کیږي، هغه په ازرار باندې هغه نه لګای نه لري. که چې یو شخص هغه ولري، هیڅ کله مواد مخدر نه شي توکو ته لاس نه ورلند کوي، خو کله چې هغه هغه پروګرامونه د دې د خونه اوریدل کیږي، هغه کولای شي په اسانۍ باندې لا خپل مواد ترکي او نور څه مشکلات چې لري ستونزې هغه ته حل شي. که چې ته حمایوي ګروپونه لري، څنګه موږ کله چې موږ او تریش ته ځاهې ته مشکلاتو کې ستونزې کې گرفتار کیږو، ځکه چې د ټولنې جامع مشکلات خپل دی په خپل جبه پیږي سره، خپل مشکلات هغه کسان ته وځي چې په غوې اعتماد لري. کولای شي چې یو په اسانۍ باندې یو معتاد موږ پیدا کړو، جامع کې هغه ته آگاهي ورکو، هغه ته مشورې ورکو، او د ازرار مواد مخدر نه خلاص کړو. دغه فواید به نهایت ډیر زیات دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت یو 13 کلن نیاز محمد په 9 ټولګي کې په نشو اخته سو او ښوونځی ځینې پاتې سو. دی وایي چې نشي دومره له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه ګوښه کړی چې آن د خپلې مور د جنازې په مراسمو کې هم ګډون ونه کړ. دا چې نیاز محمد ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه نشې مخکې مکتب کوم تمدسې تلم به تم نهم امتحانو کې مې مکتب پرېښودو بس کتابونه به مې په بډه ومنډل. زما خپل ورور مې دی مشر د هغې خینه وه ګاونډی نو هملته بس شکیب دغه بد مرض دی که نه مسله یې نه کړه بس هماغې زه بس جګر خونه شوم سرګټ مې څه شروع کړ پوش کړه سرګټ څه چر شو چر شو همداسې نه دی بس ورله مړه شراب مراب به مدا کول تقریبا دا 15 کال به چې کړی ما خپله خیاطي هم کوله خپل مې ډېر وخت ټکی سیوانی کړې ګاډۍ را سره آټو مې چلول تقریبا 3 کاله زما موټر ولاړ دی اوس هم خپله زندگی هم تباه کړه خپله ځینې مې دی بس هغه بېچاره نه دی جلال آباد خار کړی دی سرابۍ کې بالشتوب گئی پوهېږي سره 10-12 کلن بهوي داسې پټ پټ ګرځي راشه خپل خپلوان نه شرمېږي که نه تر زامنو رارګان که نه د هغې اپوزیشن ته ګوري لکه مخکې زه خپله ډېر ښه وم پیسې هر څه را سره پوهېږي داسې مس به ومه که نه چې دلته به نه دی دا ځوانان به راته هېڅ هم نه ښکاره کېده په مېړې کښېم دي که لیدلی اوس نرسری او خرما باغ جوړ شوی دې نه به ما 2 دورې وهلې منډې باندې بس اوس خو نه دی دغه بیرونی پور لاړ شم بس هغه سر مې سوی داسې حالت را باندې اخلی که نه ته به اوس شوی څه خمار وم زه په خدای یقین وو که نه ما پاتل لزه یو تماشه جوړه کړې وه دې نشې د لاسه نه دی که نه ما په 2000 روپۍ ورکړه بیان مې نه دی که نه پرور راته رالېږلې خدای خبر 2000 و 3000 هغه مې دلته په 2000 ورکړه نو دا ټولې بدبختۍ نه دي که نه زما مور په حق ورسېدله هلته مې مور مړه هلته زه بېرته سم لاس چوټې مې هغسې بیا وراره ګان زه هغه برسې مې خدای د غرګو پر کوي ته خو دلته و زیاته مورکۍ وې نو وړې و چې خښیه چې اوسه پوهې زما زړه نه وځي زما د لاسه سلطان ورته ولګېدلو
آیا پوهیدل است چې د نشه موادو قاچاق څه ستونزې لري؟ په دې اړه به د خانقاه خبرې واورو چې پخوا د نشه موادو قاچاق کوه خو اوس پښیمانه شوی او دا کار نه کوي.
کوم وخت به موږ هغه ځای نه حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو تر څو چې بهمدا موټر خالي نه شو چې بېرته په خونده راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو دا د سیمنټو سړک وو تقریبا په سل رفتار کې به وو چې راغونو دا شیان به مګولو د نشي په حالات کې وو نو مواد م بار وو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي ښه نو چې کله دی ما نه مخکې چې تېر شو مالی والات شاد خانه څوک راغلل پوه شول شاد خانه څوک راغلل چې کله د نه زه مخکې کېدلم موټر مې لنډ راکاټ کړ د دې د پوزې سره ولګېد یو نفر مې ژوبل شو بس زه لاړم ورته وتښتېدلم چې کله مې انډول راغی ول بې قانوني وکړل زه ورخطا شوم پیسو نه خو مې خیر نه ده کړی ښه د نشي مواد پیسې وې په نه هلته مې یو چاسکې ایښې وې ښه یو سراب وو هغه څکه بعدم 5000 راکړه 1000 راکړه بله ورځ مې ورته ویلې مالې پیسې راکړې پیسې دې نشته خلاص شولې ارام شمې سړی هېڅکله خیر نه ده کوي موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو.
آیا پوهیدل است؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې په دې وخت کې د کور دروازه په زوره زوره ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم یو تور پورې کوي. هغه دی چې تر یوې لنډې لفظي شخړې وروسته سلیم اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته یې بیایي. دا چې سلیم ولې اکرم ولسوالۍ ته بوت اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دی خیر کی، چه خبر ده؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه پوهېږي چې نه یې خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې څاړه لري.
څنګه په تا څاړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي. زموږ په کلي کې بل پوډري نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګوره اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصېږي غاغ ته عجت نشته. جنجال مو جوړاوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی. زموږ کلیوالي دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډري دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریا نه وو ولې غلا نه کېدله؟
ولکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
که یې نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دا غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو غل نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بی انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غر بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشې مې که وي کلی دي راځي نکړه. زور ته څه حاجت دی؟ په ارامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه در سره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو. زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري. بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشي مې که دا دې خپله در سره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هیڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتي. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه خوشي مې
که روانې.
مخکې شه. مه مې کشه. وایم خوش میکا در زما در سره مټی لکه خوش میکا کنه.
راجا
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی.
ها ها ټلیفون راکه.
ادارې قومندان صاحب واخلې.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډري تاسو سره بندې دی.
ها ها هغه هلک یادوې چې د موټر د غلا په تور مو نیولی وو؟
هغه یاد ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګورئ ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شو. بس که دا هلک را خوشې کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخ شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادېږي. که علاج دې وکړې هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسېږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپریږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 پورې ترشنه آسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی اورېدلی شئ.